ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره انیس اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار همکاري کوي. د خبرونه د سر موضوع د پاکستان په پنجاب صوبه کې زمینی ټاکنو هغه نتیجې دي چې غیر حتمی دي او غیر رسمي دي خو راغلي دي. د دې لمخه دغه کې پاکستان تحریک انصاف زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې د مشال رادیو مجله لرو اول خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پنجابی اسمبلی په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخه پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د پاکستان د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته په سفر دی او نن په هند کې د ولسمشر د ټاکنې لپاره رایې اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. د پنجاب اسمبلی لپاره پرون په شوو زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف ګوند په شلو کې 1500 ګټلې دي. د دې هیواد د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شنواری پرون په ټویټر د بریالي شوو کاندیدانو یو لیست خپور کړی دی چې پکې په شلو څوکیو کې 1500 تحریک انصاف، سلور واکمن ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د ګوند تر بریا وروسته د جولای په 14 په ټویټر لیکلي چې تر نتیجو وروسته اوس یوازینی حل د یو باوري انتخاباتي کمیشن له لارې شفاف ټاکنې کول دي. بلخوا د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز په ټویټر ولیکل چې ګوند یې باید د انتخاباتو نتیجې اومني او د ولس پریکړې ته سر ښکته کړي او په سیاست کې ګټل او بیلل وي. دا زمینی ټاکنې لاغ وروسته شوي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مې په 14 د تحریک انصاف د اغو 15 غړو د اسمبلی رکنیت ختم کړی وو چې د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو پر مهال یې د خپل ګوند د کاندید پر ځای د مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته رائے ورکړې وي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای ویلي چې په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه 6 کسان مړه شوي دي. پی ڈی ایم ای پرون په یو رپورټ کې ویل چې د ورختونو او سیلابونو له وجې 250 کسان زخمیان شوي هم دي او شاوخوا 15,000 کورونو ته بشپړ یا په جزوي توګه زیان رسېدلی دی. د دې ادارې د بلوچستان څانګې مشر نصیر احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د صوبې لس ضلع آفت زده ګرځولي دي.
بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. کوم ضلع چې موږ پر افتزاده ډیکلیر کړي دي په هغه کې سوي 10 ضلع دي او نور 12 ضلع سوي دي په هغه کې چیرې یو یونیم کونسل یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي.
پی ڈی ایم ای د هم ویلي چې د پشکال د بارانونو روانې لړۍ په خیبر پختونخوا او سند کې هم ځاني او مالي زیانونه رسولي. په پاکستان کې مشت افغان خبریالانو لاو هوادونو چې د برتګ لپاره ورته درخواستونه ورکړي غوښتنه کړې چې دوی په اسنادو دې کار چټکړي. افغان خبریالانو دا غوښتنه پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال وکړه. یو خبریال جاوید احمد وفا پر مشال ریډیو ته ویل چې دوی د نړۍ بیلابیلو هوادونو ته د برتګ درخواستونه ورکړي خو د ده په وینا د اوږد انتظار سربېره هم کیسونه د ځنډ ښکار دي. نوموړي زیاته کړې چې په پاکستان کې دوی له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي غواړي چې رتګ اسناد یې زر تر زره ومنل شي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼ خبریالان هم له هېواده وتلي وو چې پکې یو شمېر یې پاکستان ته هم کډه شوي دي. په افغانستان کې په طالبانو تورونه پوري شوي چې ځینې خبریالان یې نیولي او شکنجه کړي دي خو طالبان دا تورونه ردوي. د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرټر صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړکې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. ویبپاڼه زیاتوي چې د جولای په 6 د پاکستان او د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیران پر دې سلا شوي وو چې د دواړو خیزه اقتصادي او تجارتي اړیکو زیاتولو لپاره به کار کوي. او نن په هند کې د پارلیمان غړي د راتلونکو ولسمشر د ټاکلو لپاره رائے اچوي. تما سرګندېږي چې د انتخابات د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارٹی خزینه غړي دراو پادی مرمو اگٹی د نوموړې لپاره د ټاکنې یو رسمي عمل دی، ځکه چې د بھارتیا جنتا پارټي مشر او وزیر اعظم نریندرا مودی په وفاق او صوبائی اسمبلو کې د خپل خوخي کاندید د ټاکلو لپاره کافي څوکۍ لري. داسې سرګندېږي چې دراو پادی مرمو به هم په صوبائی اسمبلو کې د نورو سیمه ایزو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مو د انیسا اجمل نه اوریدونکو زمونږ د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدل شي. د دې ترڅنګ غواړي چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي او خوږی خوږی خسته ویډیوګانې د دې ترڅنګ نور آډیو راپورونه او نصري مطالب تاسو ګوري، دا تاسو زموږ په فیسبوک هم لوستلی او اوریدلی شئ، کتلی شئ. انسټاګرام او یوټیوب هم د مشال ریډیو د سوشل میډیا اکاونټونه دي، هلته هم تللی شئ. خو راځو اوس د خبرونې د سر موضوع ته. د پاکستان د پنجاب اسمبلی پر شلو سوکو د شو زمینی ټاکنو د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخې تحریک انصاف 15 او واکمن ګوند مسلم لیگ نواز 4 سوکۍ ګټلې دي. ټاکنې پرون شوې وې چې پکې یو سوکۍ آزاد امیدوار ګټلې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د ګوند غړو او اتحادیانو مننه کړې او په ټول هیواد کې د نوو شفافو ټاکنو غږ کړی دی. مسلم لیگ نواز د انتخاباتو نتیجې منلې دي. دا سوکۍ له هغه وروسته خالی شوې وې چې کله د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د اسمبلی د 15 غړو رکنیت ختم کړی و. تفصیل ګوهر مسید ناو.
پرون چې کم د پنجاب شلو سیټو د پارا سوکۍ د پارا کم انتخاب ووټونه وشول، هغه 15 بجې باندې ختم شول او الیکشن کمیشن دا وایي چې د شلو چې کم سوکۍ دي هغه دوی ته نتیجې موصول شوې دي، ورته رسیدلې دي. خو په هغه باندې دوی تر اوسه پورې سرکاري توګه باندې څه فیصله جاری کړې نه ده. او په دې اړه کې د مسلم لیگ نون چې دی هغه 4 سیټونه ګټلې دي، تحریک انصاف ګوند چې دی هغه 15 سیټونه ګټلې دي، او یو سیټ چې دی هغه د آزاد امیدوار ګټلې دي په دې شلو سیټونو کې.
شا ګور مسیت سپ یو بل خبره دا چې په د انتخاباتو کڅم تاسو ورې چې انتخاباتي کمیشن به سرکاري او حتمی نتیجې بیانوي په رسمي توګه باندې خو چې کم راغلي دي پاغه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې دا شی چې تریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ یعنی په شلو کې 15 ګټلې دي. دا سره توسه چې له دې وروسته چې کله دا نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري راغی نو د دې پارټیانو له طرفه څه خبرګون راغلی؟
په دې اړه باندې دا نتیجې چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي، د مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر چې دا هغه مریم نواز هغه په دې باندې په خپل ټویټر پیغام کې دا تسلیم کړی دي چې مونږه دا نتیجې تسلیمو او مونږ به په دې باندې قتل کوو چې آیا زمونږ نه په کم ځای کې کمی پاتې شوې ده او هغه کمی ورکولو کوشش وکړو. په بل طرف باندې د پی ټی آی چیرمن عمران خان هم په خپل ټویټر پیغام کې دا خبره کړې ده چې د الیکشن کمیشن او چې کوم د پولیسو نظامو هغه د متعصب د تعصب پر اړه باندې هم اشاره کړې ده، او دا هم ورسره ویل دي چې راتلونکي وخت کې بهتر لار دغه د خلار دغه د چې یو ښه الیکشن کمیشن او جوړ شي چې هغه آزاد او صفا او د داندلینا پاک الیکشن کوي، دا به زمونږ پر راتلونکي وخت کې خلار وي. او دې په دې باندې د خوشحالي اظهار او د خپل اتحادیانو او د کارکونانو شکریا هم ادا کړی دا
شدی کې. بل خبره ګور مسی چې دغه 15 کسان چې دا بیا په دې کې 15 مخصوصه نشستونه وو او په دې شل چې وو هغه بیا د تحریک انصاف هغه غړي ول چې د پنجاب اسمبلی سي کله د وزیر اعلی د پاره ووټونه لویدل نو دوی پر ځای د دې چې د پی ټی آی یعنی تحریک انصاف امیدوار ته ووټ ورکړي دوی د مسلم لیگ نواز غوړ کې هم د دې خلاف په قانوني حواله باندې د پنجاب سپیکر چدری پرویز الهی لاړی په انتخاباتي کمیشن کې درخواست جمع کړي چې د خلکو د قانون سرغړونه کړي ده، نو بیا هغه دوی رکنیت ختم سو او بیا دغه انتخابات وسو. خو اوس دغه انتخابات وسو او د دې نتیجې کړه هم سي حتمی او سرکاري، نو اوس به څه کیږي؟
جولای په اولنۍ نیټه باندې سپریم کورټ په دې باندې فیصله کړې و هغوی د جولای 18 تاریخ د دې زمینی انتخاباتو د لپاره ټاکلو او بیا دا ویلو چې کله دا انتخابات وشي د دې نتیجې را مخکې شي بیا به د جولای په 22 تاریخ باندې د پنجاب د وزیر اعلی د لپاره یو ځل بیا ووټونه کیږي شمیر به کیږي چې د پنجاب کم اسمبلی د په هغه کې پاغه کې به دا کتل شي چې د پنجاب وزیر اعلی به څوک جوړیږي چونکی د دیزل هم د تحریک انصاف چې کوم سیټونه تر اوسه پورې چې کوم غیر سرکاري نتیجې راځي پاغه کې د تحریک انصاف سیټونه زیات دي نو طریقه کار دغه دي چې کوم سپریم کورټ فیصله کړې و د هغه تر مخه چې په جولای په 22 تاریخ باندې به د وزیر اعلی پنجاب د لپاره یو ځل بیا ووټونه کیږي او پاغه کې به دا کتل کیږي چې څوک زیات ووټونه یوسي هغه به د پنجاب وزیر اعلی جوړ شي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو ورو اسلام آباد ته. په پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. دوی اسلام آباد پریس کلب مخې ته شوې په دې احتجاج کې په لسګونو افغان خبريالانو ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې بهر هیوادونو ته تګ لپاره درخواستونه ورکړي خو د دوی په وینا د ډیر وخت تیرېدو سربېره هم د تګ لپاره اسناد نه دي منل شوي. دا خبريالان له هغه وروسته پاکستان ته ولاړل چې کله تیر کال د اګست په میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبانو پر رسنیو یو شمېر محدودیتونه لګولي او ځینې خبریالان یې زندانی کړی هم دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې د خبریالانو ژوند ته خطر نشته. په دې اړه له اسلام آباد د ګوهر مسجد راپور.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي دا هغه خبریالان دي چې د افغانستان نه پاکستان ته په کډه شوې دي. د جولای په 18 په احتجاج کې دوی غوښتنه وکړه چې غربي هیوادونه دي دوی سره بهر تلو په اړه وعده پوره کړي. د دوی په وینا چې په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې تیر کال د اگست میاشت کې طالبانو د حکومت واک واخیستلو. له دغې وروستو په لسګونو زرو کسان د افغانستان نه کډه شوې دي چې پکې ګڼ شمېر پاکستان ته کډوال شوې دي. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو خبریالې مشال ریډیو ته وویل چې څوک د خپلو خپلوانو ورک شي د هغې غم هر چا ته پته نه لګي. دې زیات کړه. نادیا
ګلابزاده یم د ولسي چرکې خبریال. د دې خبریالانو چې دلته اوسېږي ستونزې دا دي چې د اقتصادي ستونزې لري او د دې رهایش ستونزې دي او د دې کیس پروسس نه کوي. هر چا خپل وطن کشمیر دی خو زمونږ هم هغه وختونه چې مونږ ترې کړی وو مونږ هلته جواب وکړو مونږ هلته نو زمونږ فیملی هم دا و زما فیملی همالته ده. زما زه یوازې دلته ما ورور سره یم او تیر زما دا نه میاشتو کې چې مور پلار مې نه دی کتلی ور سره او وطن مې هسې ډېر یادېږي. نو زه کوشش کوم چې وطن ته آرامش راشي خو متاسفانه دا ډېره سخته ده چې دا هغه ورځ چې مونږ درلودو واپس راشي.
د افغان طالبانو حکومت سوسو واری ویلی دی چې د افغانستان نه بهر وتلی افغانان دې واپس خپل ملک تراشی او د افغانستان ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې کډوال خبريالان وایي چې په افغانستان کې د دوی د طالبانو د لاسا ژوند ته خطر دی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته په بلوچستان کې د قدرتۍ ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په دې ورستو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې د رسیدلو زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور خپور کړی. د جولای پر 18 نیټه خپور شوی دی راپور کې ویل شوی چې په صوبې کې بارانونو او سیلابونو کې په مجموعي توګه شپږ اویا کسان وژل شوي او 2000 کورونو ته بشپړ یا جزوي زیان رسولی دی. د بلوچستان حکومت لس ضلع آفت زده ګرځولې دي. تر دې وړاندې د جولای پر 13 نیټه پی ډی ایم ای ویلي ول چې په خیبر پختونخوا او سند کې هم د ورښتونو او سیلابونو له وجې 21 کسان وژل شوي دي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین نه تفصیل اورو.
په کوټه کې د ناوړه وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای لوري په جاري سوي یو ریپورت کې ویل شوی دی چې تر دم ګړی پوری د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې د دې بارانو لامل شپږ اویا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه ډول 250 کسان ټپیان شوي او د 5000 څخه زیات کورونه مخله نړېدلې دي او شاوخوا د 1000 څخه زیات کورو ته زیان اړولې دي چې لامل یې صوبایي حکومت د صوبې په 14 ضلعو کې لس ضلع آفت زده ولې دي. په دې کې کوټه پښین ژوب دوکې گوادر کلا سیفلا او پنجګور شامل دي. د غړول په وزل سو کې 25 شدي وشت مشمان او څلروشت نارینه هم شامل دي. په کوټ کې د پی ډی ایم مشر نصیر احمد خان په وینا چې یاسو برانو د صوبې په دوش ضلعو کې په لوی کچه زیان اړولې دي.
جی بالکل، کیسه دا سیدا سچيري د بلوچستان څخه مې زیلې دي. بارانونو خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي چې هغه چیري نقصانات سوی دی چیری کم سوی دی. کم زیلی سمجھ پرا افتزاده دیکلیر کردی دی پاگه کسی دی لس زیلی دی او نور دولس زیلی سی دی پاگه که چیری یو یونین کونسل یا درسی دستی یو تیسیل آغا وبا خراب کردی دی نو آغا سی دی مجھ دیکلیر کردی دی از کلمیتی تیری آز لیکن ٹوٹل کمپلیٹلی سی دامیج سوی دی هغه سی دی مرسر لس زیلی دی ادروائز ټوټل سی دی دوه زیلی دی.
بلبلو ته د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جولای په 18 نیټه په کوټه کې د ناوړه وزې د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم ای دوره وکړه. پر دې مهال د بلوچستان چیف سکتر او نور جګپوړي چارواکي هم موجود وو. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د صوبې اعلی وزیر وویل چې حکومت په صوبه کې د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو د ادا کولو پوره هڅه کوي، ځکه چې وزیر اعظم هم په صوبه کې د پشکال د باران څخه پر رامنځته شوې وضع باندې خفګان ښکاره کړی او ویلي دي چې د اغیزمنو خلکو سره به هر ډول مالی کومک کوي. بیا په خاصه توګه چې کوم کسان په دې بارانو کې مړه دي، د هغو د کورنۍ ته به نه یوازې د مرکزي حکومت لخوا لس لک روپۍ پر سړي سر ورکول کېږي، چې موخه یې اغیزمن خاندانونه بیرته په مالي توګه په پښو ودرول سي. د حکومتي چارواکو په وینا چې د پشکال د بارانو څخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې وډې مونه هم مات شوي دي چې له امله په غزمنو سیمو کې سیلابي اوبه راغلې وي. پر دې باندې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د پشکال اوسني بارانونه په لویه کچه ورېدلې دي او چې کوم ډیمونه مات شوي دي دغه په اړه به پلټنې کېږي او د ډیمو د جوړولو پر مهال ناکاره شان کارونکي ټیکدارانو او حکومتي چارواکو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړل سي. کوټه کې د موسم شونکي دفتر وینا ده چې د صوبې په سایلي برخو گوادر تربت لسبیله کې به نن هم باران کیږي. دغه ډول د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم د باران د ورېدو اټکل شوی دی. د دې ونې وردش په بلوچستان کې د پشکال یا موسون د باران لړۍ د جولای د 14 منیټ څخه پیل شوی و او په لومړنۍ ورځ په مرکزی ښار کوټه کې نه کسان ډوبکړي او مړه کړل، خو وروسته چارواکو ویلي دي چې د باران له امله هلته زیات زیان اوښتی دي. چیر چې خلکو د اوبو په لارې کې قبضه کړي او کورونه او ودانۍ جوړې کړي دي. په دې ترڅ کې د کوټې ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د غزمنو خلکو د بالی وروسته به د کوټ په هغه برخو کې د مځکو د قبضو په ضد ګامونه پورته کړل سي، چیر چې د باران د اوبو په لارو او مندو کې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړې کړل سوي دي. هلته وکړه چې تصویر ما د بلوچستان په هب ډیپ کې د اوبو کچه زیاته لوړه شوې ده او خپل اخري حد یعنی تر 300 یو کم چلوي وشت پوری رسیدلې ده، چې له امله ځایي چارواکو نه یوازې د ډیم د څنګ لارې خلاص کړې دي بلکې په لار کې استوګن خلک هم وخوندي ځایو ته د رسولو لړۍ پیل کړې ده.
هم په کوټه کې پاتې کیږو او ستاسو پام یوې جرګې ته راګرځو. په کوټه کې د پښتون غورونی غورځنګ له خوا را بلل شوې جرګې په یوې اعلامیه کې شپږ وختنې کړې دي. پرون شوې دې جرګه کې د بلوڅانو، سندیانو او پښتنو پر ملت پال ګوندونو غږ شوه چې د درې واړه قانونو ترمنځ د ممکنه تاوتریخوالي په مخنیوي کې دي خپل رول ولوبوي. دا له هغه وروسته ده چې په حیدرآباد ښار کې د یو سندي وګړي تر وجل کېدو وروسته د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی وو، خو د ملت پال ګوندونو حکومتي هلو ځلو وروسته تر ډیره کم شوی دی. تفصیل سمد شبنم ناورو.
د جرګې د جنډې لومړی موضوع په سینسوبه کې د میشتو پښتنو پر وړاندې تاوتریخوالی، او دویمه موضوع د بلوچستان په زیارت او نوړک سیمو کې په مبینه توګه د پښتنو ځورېدنې وې. په جرګه کې اعلامیه هم وړاندې کړل شوه چې مهم ټکی داسې و: پښتانه، بلوچستان او سندیان په تاریخي، جغرافیایي او ژبني حوالو سره ګډ قومونه دي. د دوی ترمنځ کله هم د تاریخ په اوږدو کې یو داسې پیښه نه ده راغلې چې د دوی ترمنځ جنګونه وسی. پښتانه، بلوچستان او سندیان قومونه په ځانګړي ډول زمواره ګوندونه باید دغه ډول ستونزې په نظر کې ونیسي او د داسې پیښو پر وخت مخنیوی وکړي. په اعلامیه کې وویل سول چې پښتانه د پاکستان د آئین پر وړاندې کې په ټول هیواد کې د کاروبار او ژوند کولو حق لري. د پښتنو په سیمه کې چې د هر ژبې ویونکي کاروبار او ژوند کولای سي، نو باید پښتانه هم په سند او پنجاب کې کاروبار، مزدوري او د تعلیم لپاره آزاد ژوند وکړي. د پښتون ژغورن غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته صدا سی وویل:
پسین کې پسر سر ول کیږي چې پښتانه ته د خپل کار، د خپل مهنت لپاره تللی دي، د سند قبضې لپاره نه دي تللی چې موږ سند قبضه کوو. د سند خاوره د سندیانو مبارک سي. سندیان په خپل یو مظلوم قوم دی. موږ دا نه غواړو چې موږ د سندي سره یا د نور قومو سره دست غریبان سو. موږ هم غواړو پی ټی ایم چې د همن په نامه جوړ شوی دی، او موږ هم غواړو په دې وطن په دې دغه کې، نو موږ د پښتانه، موږ د نور قومو سم دا خواست کوو چې پښتانه دي خلک په سر سر کې نه وي. از موږ منځکی، از موږ مدنیات د دې د دې ملک پوچ دی، د دې کم نظر دی، دا باید په دا نظر نو ته ګردا د دې ځای د عوام دی، دا د دې ځای د خلکو دی.
په سند کې د تاو ترخوالی پیښې تر هغه وروسته سوي دي چې د جولای پر 12مه د حیدرآباد په یو رستورانت کې نشته سوي و، چې پکې په ډزو کې یو سندای وګړی بلال کاکا وژل شوی و. پلیسو هغه مهال مشال ریډیو ته ویل ول چې نشته د خړو پیسو نو ورکولو پر سر سوي و، او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتون. پلیسو ویلي چې د بلال کاکا د وژنې په تورې د شاسوار په نوم یو پښتون وګړی نیولې دی. د پښتون نړیوال مرکې مرکزی سیکریټری، لیکوال او شاعر ډاکټر محمد صادق جړک مشال ریډیو ته ویل چې موږ د سند پیښه څارو، خو غبرګونې نه شایو. دا سپیش مخکیم سوی پښتانه او بلوچستان خلک دیوال ته دروي.
جرګه چې دلته را بلل شوی ده، دا ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکوي، سندیانو ته دا پیغام ورکوي، ګوندونو ته دا پیغام ورکوي چې دا د سندي او د بلوچ او د پښتون ترمنځ څه مشکل نشته. دغه مشکل د بلچا دی، بلچا را پیدا کړی دی. موږ جنگونو خلک نه یو، موږ د خبرو اترو خلک یو، موږ د مرکو خلک یو.
د سند پولیس وایي چې د جولای د 13مې مظاهرو د خلکو مالونو ته زیات زیان رسولی دی، او په زوره د دوکانونو تړلو په تړاوي تر شپېتو زیات کسان ولیدي. ملک مجید کاکړ وویل چې د پښتون ژغورن غورځنګ به د پښتون کامی جرګې لړۍ د یواد نور سیمته هم وغځوي تر څو د پښتون سره د روان ناورین مخه ونیسي.
دا د دغه جرګې پوری نه ده، شاید دا جرګه موږ په زیارت کې جوړ کړو، دا جرګه موږ په سند، شاید موږ بلار سو، موږ بقاعده یو کمیټې جوړو چې موږ سند بلار سو د خپل ورونو سره چالته پښتانه کم زپل سوي دي، کم پښتانه چې زیر سوي دي، ناجایز کیسونه چې پر جوړ سوي دي، موږ هغه لوم زو یو دوره بقاعده کوو.
د پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر په خپل جاری کړي بیان کې ویلي چې د 12م او 13م جولای په شپه د زیارت ورچوم سیمه کې د غوی لیفټیننت کرنل او داغه د کورنۍ غړی تشتول سوی او بیا وجل سوی وو. په خبر کې ویل سوی چې د 13م او 14م جولای په شپه پوځي ځواک په یاد سیمه کې د عملیات پر وخت و مشکوک وسلوال کسان و وجل. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوریدونکو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په باجوړ کې د یوې جرګې له لوري سیل ځایونو ته د ښځو په ورتګ بندیز ناقانونه او د بشری حقوقو خلاف عمل بللی دی. په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن مشر دا خبره تر هغې دوه ورځې وروسته مشال لیډیو ته کړې چې د جولای پر 15مه په سالارزو کې یوې جرګې وویل چې سیل ځایونو ته د ښځو ورتګ د دود خلاف کار دی، نو ځکه یې له حکومت په دې برخه کې د اقدام غوښتنه وکړه. جرګې وویل که حکومت ګام وانخیست نو خپله به پر ښځو بندیز ولګوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د جرګې پریکړه ناقانونه بللې. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په باجوړ کې د هغه جرګې پر ضد دی کاروایی وکړي چې د سیلګرۍ ځایونو ته یې د ښځو په ورتګ بندیز لګولی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 15مه د باجوړ قبایلي د لی په سالارزو کې یوې جرګې د حکومت نه د نورو غوښتنو تر څنګ دا غوښتنه هم وکړه چې د باجوړ د سیلګرۍ په ځایونو کې به ښځې او سړي یو ځای نه ګرځي او دغو ځایونو ته د ښځو ورتګ یې د دود خلاف کار وبللو. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د جرګې د پریکړو د سند متن لمخه چې که حکومت په خزو دا بندیز عملی نکړو نو دوی به خپل دا کار عملی کوي. د جولای په 15مه مشال لیلیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مرستیال چیرمن چې دا ډول جرګی یوازې د ټولنې پسمانده طبقه لکه خزی، موسیقاران، هنرمندان، نایان او کسبګر په نخه کوي چې د بشری حقوقو نه سرغړونه ده.
د دې جرګو خو لکه په دنیوي حالاتو کې قانوني او آئینی حیثیت پاتې نه دی، او بیا دا ده چې د پاکستان آئین چې دی سره د نورو قوانینو دغه علاقو ته ایکسټنشن دی، نو د هغې نه پس چې دی دلی انتظامیه او د قانون نافذ کولو ادارو دا ذمه داري جوړېږي چې هغه دی د دې قسمه عملیاتو مخنیوی وکړي. او بهرحال بیا هم دا شیزونه کېږي. یو خوشاین خبره دا ده چې په دې جرګو کې دن نم داسې آوازونه اوچتېږي چې هغه وایي چې دا عمل غیر آئینی غیر قانوني دی. ریاست د بشري حقوقو ذمه دار دی، غلې خپلې ذمه داریانې ترسره کړي او د داسې عملیاتو مخنیوی دی وکړي.
د سالارزو د جرګې په پریکړه لیک کې دا نه دي ویل شوي چې سیلځایونو یا پارکونو ته د ښځو ورتګ ولې بېحیایي ده، او نه یې دا ویلي دي چې د جرګې غړي به په ښځو دا بندیز په کوم ډول عملي کوي. خو د مومندو قبایلي د لی اوسیدونکي او د هایکورټ وکیل فواد افضل صاپه وایي چې دا ډول پریکړې د بشر د بنیادی حقوقو په اړه د آئین د مختلفو مادو مطلق خلاف ورزی ده.
دا هو کلیئر کټ قانون او د پاکستان چې کوم آئین دی داغه د مختلف آرټیکلو وایلیشن دی، چې هغه کې آرټیکل 4-9 او داسې 15 راځي چې هغه کې ستا دا شامل دي چې ته فری موومنټ ته آزادي ده، یا یو ځای کې یو ځای جمع کېدو ته آزادي ده، یا یو شان دي د قانون په مطابق تاسو عمل وکړی شي. ستا چې کوم بیسک یا فنډمنټل رائټ دی داغه وایلیشن دی، ورسره د قانون هم دا وایلیشن دی چې څنګه یو انسان باندې یو آزاد ملک فری موومنټ باندې پابندی لګي.
تر دا مهال د باجوړ ضلع انتظامیه د دې جرګې د پریکړو په اړه سندي ویلي. خو د جولای په 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر فضل شکور دا ډول جرګې او پریکړې غیر قانوني وبللې او پر ضد یې د قانوني کاروایي هوټ سرګند کړ.
قانون خلاف ورزي دا خو پرو فیصله شو، نن به ان شاء الله د حکومت په اکشن هم راشي، ریاکشن هم راشي چې څنګه راغی. په کې پرون جرګه شوې ده،
د باجوړ د سالارزو د دې جرګې په پریکړه لیک کې پارکونو ته د ښځو په ورتګ د بندیز تر څنګ د قبایلي د لو په سرکاري محکمو کې د مقامي خلکو د برتی کولو، په قبایلي د لو کې د امن پر ځای کولو، په سند صوبه کې د پښتنو پر ضد د کرکې خورولو، او په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنې هم شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې دونی می بجی شوی دی او دونکو څنګه تاسو خبرونه واوري د خبرونو لنډیز درته دا ټایم وړاندې کو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف کوند پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 1500 کې ګټلې دي د دې هیواد د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شینواری د جولای پر 18 نیټه د شپې نه وخت په خپل ټوټر پاڼه په شو ټاکنو کې د بریالي شو کاندیدانو یو لیست خپور کړی دی د دې فهرست لمخې په شلو سو کې 1500 تحریک انصاف سلور واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده په پاکستان کې د قدرتۍ افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي چې په بلوچستان کې په بارانونو سیلابونو کې تر اوسه شپږ کسان مړه شوي دي پی ډی ایم پرون په یو راپور کې وویل چې د ورښتونو او سیلابونو له وجې 250 کسان زخمیان شوي هم دي او شاوخوا 10,000 کورونو ته بشپړ یا بیا په جزوي توګه زیان رسېدلی دی د دې ادارې د بلوچستان څانګې مشر نصیر احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د صوبې لس ضلعې آفت زده ګرځولې دي په پاکستان کې مېشت افغان خبريالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي غږ کړی چې د دوی په درخواستونو دي کار چټک کړي د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې مېشت افغان خبريالانو دا غوښتنه د جولای پر 18 نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال وکړه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس وخت راغلی دی د یوې اونۍ د خبرونې د مشال ریډیو مجله دا اونۍ په خبرونه کې اوري چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلیزا مشاعره ترسره کړه په خبرونه کې په دې اړه راپور او ځانګړي مرکه درته لرو په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو د خبرونې قربا نجیب عامر ده
د مشال ریډیو مجله د مشال رډیو مجلې کران او ردونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه دا ونه په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعره پاړه یو راپور مو درته برابر کړل ورپسې به د وی افغاني شاعر مرکه ووري چې په افغانستان کې د میرمن او دیبانو پاندې خنورنا چوي د پښتونخوا د وی شاعر یو تازه شعر او د زما د غسان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته لرو را سره اوسه شیر لکه چینا هنر لکه سندونه او د شیر او هنر مینوال لکه تگی ماینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې خپل هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي خو افغان ادیبان شاعران او هنرمندان نه هیلی نه دي دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرکته په مینا مخ وراړوي افغان ادبی بهیر په تیر سونه یو کې واره بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب میرمنو هم درنا کلیزه مشاعره جوړ کړه
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپکی کوم ورکی کو
دا غږ د مینا نظر دی هغه 23 کلنه پښتنه شاعره ده او په سنوي شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي اوسمال په پلازمینه کابل سچې د هیواد په یو برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپل زده کړو کار لپاره غک پروت کړی او دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي دا مشاعره د جولای په ومه په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې ونه پانه زوري دلی دي صاحب
مینا نظری د فرانسوي خبري اژانس ته ویل سکوت د مرګ په معنا ده
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپکی کو دومره ورکی کو یعنی څومره چې ځان فعال او ساتو دومره کې دي شي نړیوال زموږ غوړي داخلي نظام زموږ غوړي کې دي شي دوی په دې پوشي چې دوی یو څل لري ویلو ته دوی یو څوک دي چې درېدل یو یو څو غاړي ووایي نو په دې خاطر زه داسې خاص دي وېره احساس کلام نه لرم خو یو شاعر او لیکوال په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید انجنونو پاړه شعر ووایم غاګي پورته کم او هدا اقل لختر لکه کنور سم لواس نشته دا خو مې لواس شته چې د شعر په ژبه غاګ پورته کم او دی دوی دی هغه حق وختنه وکړم کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغوړم
د رڼا د محفلونه په تیر حکومت کې هر کال جوړېدل خو دا ځلې خبره زکه بیل ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولی دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی، تر نارینه او زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
کاکړی غاړي هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څیر خوږی او له هر ډول موضوعات مالا مال دی. کیږي یو لالی را ته یادیږي، نازوم اسما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی.
55 کلنه اوګی امیل هم شاعره، لیکواله او فرهنګي ده. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی، خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای.
یا هم مونږ یریږو، مونږ یعنی داسې ډیر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي. اوس هم رښت مونږ ځان ته باندې قبول کړي، خطر هم قبول کړي دي. ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې، نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو، خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اوریدل. خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه. خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله. شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده. هغه وایي د خپل حق د غوښتو لپاره له هیڅ چا نه ډاریږي.
په دې کې به د ډار مسله نه وي، ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی یو ډار باید ونه غواړي. ولې یو نارینه چې خپل حق غواړي، کنه هغه ته شرم نه وي، هغه ته ویره نه وي، ولې ښځه یې خپل حق ونه غواړي؟
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظمه اوګی امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري. هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروری دي، او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي، ملامتي پر دوی نه، په واکمنو ده.
یو هیواد کې چې پالت سندري او سرو د آهنګ دا لمای زوړي او دا وژل کیږي، دا به ډېر لوی جفای دا. یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دي. زه په دې نه پوهیږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره د ټولو خپلګانو سره دوی دښمنی لري. دا واقعا ډیر دردونکی ده چې موږ نه سندري اخیستې دي، موږ نه زموږ احساس اخیستې.
راپور ما ورېده چې د اوګی امیل په غږ پای ته ورسېده. ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانې دي.
ډیره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغان لیکوالان او شاعران ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو، خپل شعرونه به لوستل، مشاعره به وه او ویناوې به وې، د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې. او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل، هغې ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده، هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله. دغه راز د شاعرانو لپاره به مو، د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله. خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو. خو بیا هم د حالاتو له وجې، لکه تاسې هم یادونه وکړه، په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخته وه. نو سا کال مونږ مشاعره د رڼا مشاعره هر همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مو نه غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نه شي. نو رڼا مشاعره مو وکړله، خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه میرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیر یې هغه شعرونه وو چې د دوی د اوسني وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونږ کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وې، وای شوای کوي په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقي وکړه لګ نرمه موسیقي مو هم درلوده لکه بک گراوند کې مو یو څه چالان کړی وو ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی نو مو کړل چې دا موسیقی هم ول رو را سره خوشبختانه چې سستون زنه و او مو کړی شوی چې په ډیر بریالیتوب سره مشاعره تر سره کو.
بلې په دغه میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشته دي دره تویل شي چې د دوی ژوند سمره پستون زوکې ده.
هغه میرمنې چې لا فرهنګ سره تعلق لري لا قلم سره د شعر لیکي نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري د دوی ژوند واقعا لستون زوډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلی وو او څو وخت هم ژوند پکې کړای و نو دا اوس ډیره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنخستل کیږي او دوی باندې بندیزونه لګول کیږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي نو زه هیله مندم چې دغه حالات سم شي ښه شي آرام شي او د دوی لپاره سہولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي په میرمنو یې بندیزونه لګولي لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې بااستعداده او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې و هم نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی و او که چیرې جنگ نه و هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخت خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي یا د حقونو خبره کیږي یا د ښوونځیو یا هم د دندو خبره کیږي نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړه لیک کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته لکه دا داسې انګیرل کیږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کیږي لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړې وي یا دا ټول زیانونه دا ټول جنګونه چې ښځو کړې وي اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي هلته نه اقتصادي ستونزه شته نه فرهنګي شته نه پالیسي شته نه هیڅ مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کیږي هلته بیا قوانین دي هلته بیا کمیسیون دی هلته بیا نه پیګم فیصلې دي چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه دا اورېدلې او منفي مو هم نه دا اورېدلې. یوازې د بندیدو خبر ده چې دا به تر امر سانی بند وي. دا امر سانی زه نه پیګم چې تر کله به دوام کوي او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. کچېری مونږ هغه افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. مونږ پرته له ښځو پرته د ښځو له ګډون نه پرته د ښځو د تعلیم نه مونږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید مونږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه ګومان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی. تر اوسه هیله مو دا ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو، او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کېږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کېږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کېږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کېږي. نو که چېرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکړو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د بارزښت هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کېږي.
موږ په تیره کې ډیر لیدلی چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډیر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوي، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې مو هم موږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې موږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی. نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان میرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان میرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدای غواړم چې هغه د پسرلی ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان میرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي، الله دې بیا هغسې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی، پې الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره دغه ستونزې حل شي انشاءالله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې هغه تللي لیکوالان او علمی چیرې بیرته راوغواړي راستنې کې افغانستان ته. دا یو ډیر نیک او ښه کار دی، خو زه فکر کوم دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي، د دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده. نو خدای دې وکړي دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه ورتیاوي او هغه مهارتونه چې دوی لری د دوی نه استفاده وکړي، د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو کدا سیمه چې په افغانستان کې دیننه کوم ورتیاوي چې دلته شته په خلکو کې، هغه کوم کادرونه چې دی هغه په ځای پاتې وي او تاسو بهر میشته ته بلنه ورکوي، دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شو د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د خزینه او نارینه و خبر مطرح کیږي، متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې، او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري، څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی، دومره د ښځینه و هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدې. هغه هیلمنه و چې د تور شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د ویزوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کو.
چې دوم توره بلاره پسې شوي، چې دوم توره بلاره پسې شوي، دا د کوم جرم سزا را پسې شوي. ته زما د محبت لکې د اوزا، ته زما د محبت لکې د اوزا، مینه وژنې مو دنیا را پسې شوي. ویلی ځان خورم کسو کم خدایا، ویلی ځان خورم کسو کم خدایا، د نه هر یتیم ژړا را پسې شوي. د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا، د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا، د خلوص رونا رڼا را پسې شوي. د ژوندون دې ستړې لار چې ستړې نه کړم، د ژوندون دې ستړې لار چې ستړې نه کړم، بهار دا د مور دعا را پسې شوي.
د فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدې مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته ورسیږئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو نرمن له ډبولو وروسته دلته راغلی یو. آبا ترینه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو؟ یوه ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې، کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به د لیوانو په شان چیغې وهلې، او کله به د سپي په شان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم خور ډباو. ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ داغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده، خو زنو داغه په مرۍ هم گزارونه وکړه. ابا ورغبرګه کړه داغه د ټولو غلطیو جرړه خو داغه په سر کې وه. یادونو لوی درسي څخه همداسې یو بل کیسه مې هم را یاد شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه دا غنوم نه اخلم ځکه په دې هیڅ فرق نه پرې اوسي. برحال هغه چې کیسه ولولي نو پوي بشي. هغه بتل د ابا خوا ته راتلو، په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به له ابا نه شعر نه غوښتل. ابا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. موږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په رډیو اعلان وشو چې فلانې مشهور سندرغاړی یوه سندره وړاندې کوي چې شاعر حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو، یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګاول دانې خورې ورې کړې او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې ابا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو نو ورنه پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي وو، ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي. او زه غواړم داسې ونه شي، ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته ابا ملګرو ته یو میلمستیا جوړه کړه. هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شو. د محفل د پای شیبو کې ابا په دیوال ځوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړو. ابا په هغه مات ګوډ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې ابا په ماته ګوډه آله باندې او په عجیبا بدل آواز کې زمزمه کوله نو ښه نه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو ابا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ یې د چا سر نه خلاصېږي.
ملګرو زما دم دومره پورې بسته زما خوخ دې تو نور کیسه س کوي خو بسته زما خوخ دې ما خامدا خمار باندې او کسته زما خوخ دې تو نور کیسه س کوي خو بسته زما خوخ دې تو نور کیسه س کوي خو بسته زما خوخ دې